په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت د خبرونو رئیس عبدالمطلب حقانی او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویونامه کې کار کوي. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو ښه راغلاست رامسپور صاحب. د کډوالو دغه بهیر څرنګه ممکن ده چې یو څو روسي او یا افغانان واسيږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي؟
پاسار کې پتاست سلامونه وړاندې کوم او درنو تخنیکی همکاران ته همدارنګه در رادیو درنو اوریدونکو ته د کډوالو مسله یا د افغان مهاجرینو چې وروسته د تحول څخه د افغانستان څخه ګاونډي ملکونو ته یا نورو هیوادونو ته کډه کوي یا کډه کړی دي یو ډیر استوزمن مسله ده. نن سبا ځکه چې کچيري مونږ او تاسو پاسار کې دغه کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین لرو چې دوی مخکله افغانستان او تلی وو یا پتیرو سلویتو کلون د افغانستان څخه تلی وو د دې په ګاونډي ملکونو کې اروپایي امریکایي او نورو هیوادونو کې مشته وو. دومره کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه وو. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسيون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود او د عامه ذهنیت یا عامه افکار نن سبا په افغانستان کې داسې دي چې خلک سره یو ډیر خفګان موجود دی دغه کټګوري اشخاص څخه او یو عمومي نفرت یا انزجار موجودی او دوی هم حس نه کوي چې افغانستان ته به تر شي ځکه چې دوی ځان ته شبره فح زمينه د ژوند برابر کړی دی بهرنی ملکونو ته یا ترکیه کې یا دوبه کې یا امریکا کې یا نور ملکونو کې. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قوا او مثلا غړي وو د امنیت ملي غړي وو یا قضات وو یا سره مولان وو یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي ځکه چې مونږ او تاسو په تحول نه تقریبا د 1 میلیون په شاوخوا افغانان حالت لرو چې دوی وتلې دي د افغانستان څخه. دوی سره تشویشونه موجود دي او د دوی راتک هم شرایط پوری اله لري او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. څلورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میډل کلاس چې موږ ورته وایو. په دوی کې انجینران دي، ډاکټران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي شرایط چې د امن څه شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچوه او دوی دا فکر کوله چې دغه شرایط بشري حقونه پکې خوندي نه وي او مدني ازادګان پکې سلب شوی او تعلیمي نظام پکې ویجال شوی نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي. دغه طبقه تقریبا یو عمده سرمایه د افغانستان وو، انساني سرمایه وو چې موږ ورته هیومن کپیټل وایو چې پدې کې دي.
مننه رامسپور صاحب، مننه رابشم سادات صاحب ته. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سادات صاحب، په اروپا ته هم په وروستیو کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته ګڼ افغانان راغلي دي، څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
تر ټولو د مخه سلامونو احترام بلاندې کوم تاسو ته، میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. معلومدار دا مهاجرین چې په اروپا کې اوسیږي خو دا څو کټګوري دي. دا پخوانی مهاجرین خو تقریبا تر اتیاو فیصد نه زیاتې دا مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغوی د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتونه اخیستي دي او د اروپا شهروندان دي او معلومدار چې د افغانستان تابعیت ساتلی. معلومدار دوی خپل وطن مینه ساتلی دی او غواړي چې تن سره همکاري وکړي او په دا شلو کلو دا افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلی ده او هلته همکاري کړی ده. او بل اړخ هغه مهاجرین دي چې تازه راغلي دي په اروپا کې او لا تر اوسه قبول شوي نه دي، په کمپونو کې اوسېږي او د دوی راتک متاسفانه لا تر اوسه ډیر قوي روان لري. متاسفانه اصلي موزله په اروپا کې دا مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. او بعد د اوکراین جګړې نه
ساده سبب بخشي او بخښي تاسو او بخښي تاسو چې دوی په کمپونو کې په بد حالت کې ژوند کوي، که چیرته یو څه توضیح کړئ، مثلا څرنګه بد؟
بد معنی داده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو د پاره جوړ شوی دی، سلور زره کس ژوند کوي. متاسفانه دا د مهاجرینو د اولادونو د پاره تعلیمی شرایط په کمپونو کې مساعد نه ده. او اصلي موزله هغه وخت پیدا شو چې د اوکراین جګړه شروع شو، او ډیر یو قوي موج تقریبا 15 میلیونه یا 30 میلیونه اوکراینی خلک په اروپایي وادونو کې هغه شوي دي، کډوال شوي دي. او متاسفانه اروپا ډیر تبعیضي برخورد شروع شو د افغانانو په مقابل او د نورو مهاجرینو په مقابل کې. یعنی دوی رسما یو نوع تبعیضي برخورد ډیر قوي امتیازات غوښتل د اوکراین مهاجرینو ته، او د افغانانو مسله بالکل متاسفانه
تشکر سادات صاحب. بله تشکر. رامسپور صاحب ته ورسو. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، ملګری ملتونه په دې برخه کې څه وایي؟ که چیرته د سادات صاحب خبره ومنو چې د اروپایانو توجه اوکراینیانو ته نسبت افغانانو ته زیاته ده، نو د ملګرو ملتونو نقش څه شو؟
ملګرو ملتونو خو تر اوسه په دغه زمینه کې کوم غبرګون یا کوم اعلامیه یا کوم خپل موقف نه دی ښودلی، ځکه چې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اساساتو پر بنسټ UNHCR چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل دی، دوی داسې تبعیضي برخورد نه دی منلی. دوی وایي چې موږ خپل هلې ځلې کوو، خپل کوشش کوو، مهاجر موږ ته یو شان ارزښت لري. خو دا اوازې او دا موضوعات چې نن سبا مطرح دي، ځکه چې د اوکراین مسله هم تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت وشو چې مطرح شوې دي، کیدای شي دینه وروسته په دې کې ابزرویشن وشي، مونیټورینګ وشي، او راپورونه له دینه وزي. دینه وروسته چې هغه راپورونه پر بنسټ بیا سړی به تکیه وکړي. خو ګنګوسې او اوازې داسې دي چې تا ډیسکریمینیشن او تبعیضي برخورد د نورو مهاجرینو او د اوکراینیان د اوکراینی مهاجرینو په منځ کې شتون لري نن سبا، هم په اروپا کې، هم په امریکا کې، او کاناډا ته. مثلا کاناډایان په دوه هفتو کې دغه دیو اوکراینی مهاجرت پروسه ته مراحل کوي. فکر ډیر فاست ده، ډیر عاجل ده. هالنده چې یو عادي کډوال مثلا کلونو کلونو یا په میاشتو عریضه کوي، درخواست کوي، یا سنن کوي، او بیا ورباندې تصمیم نیول کیږي. حتی د افغانانو د مهاجرت پروسه چې نن سبا کانادا یا نور هیوادونو ته جریان لري، داسې عاجل لکه اوکراینیانو غوندې په مخ نه ځي.
مننه رامسپور صاحب. ازادي په پکې پروګرام دی وړاندې اوریدونکو ته هم ورسو د ټلیفون شمیرې سره لوس هم تاسو ته اعلانوم. که چیرته تاسو سره قلم یا کاغذ وي او یا په موبایل کې د شمیرې ثبتوي، نو زموږ نړیواله شمیره ده 00420221125001. تکراروم، 00420221125001. او د واتساپ شمیره مو ده 00420221125001. تکراروم، 00420221125001. د پروګرام موضوع مو د بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پر ستونزو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دی میر عبدالواحد سادات، په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر، او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت خبرونو رئیس عبدالمطلب حقانی ته مهم بلنه ورکړې ده. له موږ سره یې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه په خبرونه کې نه دی راسره ملګری شوی. رامسپور صاحب، که تاسو ته راشم، ستاسو په باور، تاسو که څه هم مخکې دا توضیح کړه چې په افغانستان کې شرایط داسې وي خلک بل افغانستانه وځي، لیکن په مجموع کې د کډوالو د چارو ادارې لکه UNHCR او ملګری ملتونه او دغه سازمانونه لاغو هیوادونو چې خلک ترې وځي، په هغوی باندې فشار نه راولي چې باید د کډوالو مخه ونیسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ نشي او هلته مشکلات خلق نه کړي؟
د UNHCR پالیسی دا سره چې دوی همیشه د کډوالو هغه منبع یا سرچینه هیوادونو سره مشورې کوي، او دوی ته نصیحتونه کوي یا ایدوایزری دوی سره کوي. دا ایدوایز او نصیحتونه چې دوی د هیوادونو ته کوي، همیشه د لپاره دي چې بعد د کډوالو د د وټلو څخه جلوګری وسی او په خپل هیواد کې مثلا دوی ته زمینی د کار او تعلیم او نور مسائل برابر سي. او متاسفانه مونږ نن سبا په افغانستان کې واز اقتصادي کډوال نه لرو چې مهاجر ګلرو. مونږ او تاسو دلته اسایلم سیکر لرو، یعنی هغه کسان لرو چې دوی پناهندگی غوښتون کې د نورو هیوادونو ته د سیاسي موضوعاتو له کبله، د عقیدتي موضوعاتو له کبله دوی په افغانستان کې ځان مسؤن ما احساس نه کوي، او د لپاره دوی غواړي چې افغانستان څخه ووزي او نورو هیوادونو ته چې یو مسؤن خوندي ځای وي هلته دوی پناه واخلي. نو د ایمیګریشن یا ایمیګرانټ مسله چې دا چې دوی مثلا عادي مهاجرین دي، اقتصادي مهاجرین دي، دا یو مسله ده. او پناه غوښتون کې چې دا چې دوی اسایلم سیکر مونږ ورته وایو، دا یو بل موضوع ده چې متاسفانه افغانان نن سبا تشویشونه لري، او د دوی تشویشونه اکثرا د لامل ګرځي چې خپل وطن خوشي کړي.
رامیس پور سپ طالبانو یو کمیسیون ټاکلی دی، او دوی وایي چې په بهر کې به هغه افغانان چې خارج ته تللي دي هغوی به تشویق کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي، آیا ممکنه ده؟
د کمیسیون د اعلان څخه زه خبر شوم. دا کمیسیون تقریبا په 15 یهود شپږم په مارچ د موجوده حکومت یا طالبانو لخوا د دوی په کابینه کې تصویب شو، او پراس کې د معدن او صنایع وزیر ښاغلی مولوی دلاور شهاب الدین دلاور وګمارل شو، د نورو شپږ کسانو سره چې په دوی کې دوه نور کسان هم چې ښاغلی خیرخوا او ښاغلی وسیق دی، او دوی مخکې هم په ګوانتانامو کې بندیان وو تقریبا 12 کاله، دوی هم غلی توب لري او څه نور کسان هم پکې دي. دا تقریبا داسې یو حرکت و چې ډېر سمبولیک غوندې وو، او په دننه کې هم ښاغلی کرزی پخوانی ولسمشر او په نړیوالي کچه د اتحادیې اروپا لخوا هم دیتا شراغ لاس وویل سو. خو متاسفانه هغه ظروف او حالات چې دننه په وطن کې دي او په عملي توګه خلک ورسره لاس وګریبان دي، د دغه کمیسیون او د دغه کمیټې جوړښت ورته ډېر مؤثریت نه لري، ځکه چې ظروف باید آماده سي د دې لپاره چې کډوال په خپله په داوطلبانه توګه بیرته خپل وطن ته ستون سي. دا ډېر عمده مسله ده، ظروف تر اوسه پورې مهیا نه ده. متاسفانه مونږ او تاسو د سې گزارشونه او راپورونه په میډیا د په بینالمللي کچه کې نن سبا اورو چې متاسفانه په ځینو اشخاص باندې تیری کیږي، تقریبا د 300 ترمنځ د محکمې حکومت کسان وژل شوي دي، د دوی د تهدید او شکنجه او دا راپورونه هر کله خبرو کیږي. نو دا ټول داسې موضوعات دي چې دغه د کمیټې جوړښت تر پوښتنې لاندې راوړي. نو بهتره به دا وي چې د کمیټې د جوړښت نه پر ځای داسې نور عاجل اقدامات د طالبانو له خوا ترلاسه نیول شوي وو چې زمینه د داوطلبانه عودت د افغان کډوال بیرته افغانستان ته برابر کړي، چې دا د ما په نظر په اوسنۍ شرایط کې تقریبا ناممکن ښکاري. مخکې له دې نه هم د کډوالو افغانستان ته بیرته راستنېدو ډېر اخیسته وو، ډېر ورو وو. تیر کال تقریبا په 2000 کې اتاسو پورته کسان نه دي راستون شوي. دا د وزارت مهاجرین رپورت هم دا ښیي، او یونیسیار اسناد او ارقام دا ښیي چې دغه پروسه متاسفانه پر دې نږدې کلونو کې ډېر ورو شوي وو، او افغانان علاقمندي نه درلو چې بیرته خپل وطن ته راستون شي. اوس خدا شرایط ډېر بحراني ده، او ډېر کل کې څنګه او د دغه کمیټې جوړښت پر ځای باید نوي اقدامات ترلاسه باندې ونیول شي.
مننه رئیس پورسب، له بي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
اساسي سپوکي پروګرام له اساسي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پرستون زو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور. سادات صاحب، مخکې رامسپور صاحب دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو له لوري د کمیسیون جوړېدل ګټه نه کوي. آیا د دغه کمیسیون په ارتباط باندې په اروپا کې هم هلې ځلې د طالبانو له خوا شروع شوي دي چې خلک تشویق کړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟
مننه صاحب، په اروپا کې کوم قوي حرکت شروع شوی نه ده د موضوع په باره کې، او دا موضوع په اساس کډوالو ته کوم مستقیم ارتباط نه لري. دا کمیسیون چې جوړ شوی ده په کابل کې، دا یو سیاسي کمیسیون ده او یو سیاسي تصمیم ده، او مخاطب هم همغه پخوانی سیاستمداران دي د افغانستان د پخوانی دولت مشرتابه، د هغوی مخاطب دي. اغوی گمان کوم چې اروپا کې ژوند لیکوي اکثر په دوبای تو ترکیه کې ژوند کوي او د روسا گمان کوم چې اغوی د یونسیار تر سیور لاندې تر قوانون لاندې نه دی راغلی دی ځکه چې اغوی ملیارداران دي پولدار خلک دي هلته کورونا لري هلته خپل شخصي ژوند هغه کوي په دوبی او ترکیه او
سادات صاحب آیا که همدغه کسان بي د پخواني حکومت چارواکي فکر کوي چې دوی به په طالبانو باندې اعتماد او باور وکړي چې افغانستان ته ورشي؟
ولا ګمان کوم چې دا ډېر پیچلې مسله ده ځکه چې اول دننه په افغانستان کې اصلي مشکل چې ده دا د دولت مسله ده د ما پهان د حقوق یو شاګرد پایس او د موږ د ټولنې اندېشه او نظر دا ده چې لا تر اوسه په افغانستان کې دولت جوړ شوی نه ده لا تر اوسه قانون اساسي ولو په شکل موقت او د قوانینو انفاظ او استمرار مثلا مطرح نه ده یعنی طالبان حکومت بیم وایي چې دا موقت حکومت ده د حقوقي لحاظه معنای دا ده چې دا یو د فکتو حکومت ده مالمدار مسلط ده دننه په ټول افغانستان کې مسلط ده مګر یو لوی حقوقي خلا په افغانستان کې موجود ده او دا لوی حقوقي خلا د دې باعث ګرځېدلی ده چې د دولت مشروعیت سوال راندې راشي په همدې خاطر دا خلک د سیاسي مخالفینو او فلسفهانو چې اعتماد نه کوي ځکه چې مشروعیت فقدان د مشروعیت مثلا بحران حقوقي او دغه د اصلي د دولت مخه لا تر اوسه معلوم نه ده طالبان تر ټولو د مخه باید چې کوشش وکړي چې د افغانستان دپاره د دولت دپاره قانون اساسي ولو په صورت موقت باید چې نافذ شي په افغانستان کې قانون اساسي د خلکو حقوق تعریف کوي د خلکو مکلفیتونه بیان کوي مثال په اوس وخت کې مظاهرات روان دي یا خلک د ښځو حقوق غواړي یا د نورو کټګوري مثال د ژورنالیستانو مسله ډېر مهم ده په افغانستان کې ازادي بیان یعنی ازادي بیان خو یو حق ده دا حق خو د طالبانو د مسؤولینو په وعده وایي ترسره نه کېږي باید چې په افغانستان کې همغه پخواني قوانین مخصوصا کود مدني قانون مدني باید چې رسما نافذ شي که خلک اعتماد وکړي چې د مونږ حقوق خوندي ده د قانون له لحاظ نه د مونږ وجایب د مونږ حقوق واضح ده او راشو دغه بل اړخ ته چې دا سیاسي مسله ده په دا مسله کې ډېر نیوکي موجود ده او زه خپل هم ډېر قوي نیوکي لرم متاسفانه دا جامعې بینګلي هم ډېر مزورانه برخورد کوي او که دا اووه میاشت کې دغه د ټول شمول حکومت مسله مطرح کوي او طالبانو تر فشار لاندې ده چې باید حتما باز نشانی شوی خلک په دولت کې اشتراک وکړي د افغانستان د مصالحو پر بنیاد د افغانستان د مظلومو خلکو د منافعو پر بنیاد باید چې جامعې بینالمللي د قانون مسله مطرح کړي تر هغه وخته چې په افغانستان کې قانون نافذ نشي د خلق و حقوق و جایب آزادیگان بندیده نزد
مننه سادات سب رامیسپور سب د طالبانو د کمیسیون مسلې ته کراشو سادات صاحب په دې نظر دی تاسو به د دوی خبري اوریدلی وي چې تر ډیره دا هغو پخوانیو مشرانو ته متوجه دی چې افغانستان ته ورشي که فرضاً ځینې پخواني مشران له بهره افغانستان ته ستنیږي او د طالبانو دغه عمومي عفو نه چې دوی څرنګه اعلان کړی دی له هغه نه استفاده کوي آیا په دې برخه کې نړیوال لژمنی هم شته تعهدات شته چې نړیوال ورته ووایي چې دغو کسانو ته به څه نه وایاستې او دوی بیا خپل ژوند خوندي او مسؤون احساس کړي او کنه فرضاً د ملګرو ملتونو لخوا یا د یونیسیار لخوا یا د نورو بشري حقونو د ډلو لخوا دغه رقم ضمانتونه ممکن نه دي؟
ټولنې پالیسی همدا ده چې باید ټول هیوادونه بشری حقونو بین المللي نورمونو او استانداردونو ته ژمن اوسي. نو هر څوک چې هغه سیاستوال دي که هغه د افغانستان پخوانی مشران دي که هغه رهبران وي او بیرته افغانستان ته راځي عادي خلک وي باید د دوی بشري حقونه خوندي وي. دا یو مثال. بله مسله دا ده چې که چیرې صادقانه توګه مونږ او تاسې بحث وکړو او د مونږ او تاسې اورېدونکي خامخا د مونږ خبرې اوري دوی هم په دې کې اکثرا موافق دي چې متاسفانه د افغانستان سیاسیون مرکزي سیاسیون د جمهوریت مشران د دوی څخه یو ډېر عمیق دلته کرکه موجود ده په ټولنه کې ځکه چې خلک دوی ګرم بولي. خلک داسې فکر کوي چې دوی د دوی اشتباهګانې وو د دوی مشکلات وو چې بالاخره افغانستان دې حالت ورسید. نو د دې له کبله داسې علاقمندي چې د خلکو لخوا کوم علاقمندي وي چې دغه مشران نن سبا افغانستان ته بېرته راستون شي یا نه شي دې کې علاقمندي نشته او په دې کې د ټولنې په منځ کې کرکه موجوده ده. که تاسو سوشل میډیا ته مراجعه وکړي کله چې هر څوک د دغه سیاسون څخه جدیږي او یوه خبره کوي په مطبوعاتو کې نو تاسو ګورئ چې په زرګونو کسان د دوی په مقابل کې جدیږي او دوی ته شکنځلې کوي او دوی ته بد رد وایي. دا خامخا پبلک اپینین ده یا د افکار عامه چې موږ ورته وایو او د افکار عامه ارزښت نن سبا په ټولنه کې ډیر مهم ده. ټولنه دوی سره نه ده. دا یو. او بله مسله دا ده چې دوی خپل قانون ته ډیر ښه ژوند جوړ کړی دي. دوی په میلیونو ډالرو ځان ته جلا کړی وو. دوی خیالي مکتبونه جوړ کړل. دوی خیالي عسکري قطعات جوړ کړی وو او دوی دا ټول پیسې او شتمنۍ وړي دي د افغانستان څخه او هلته په ډیر ښه توګه دوی نن سبا نور هیوادونو کې ژوند کوي. دا دوه مسله. د قانونیت مسله ډیر عمده مسله ده چې مونږ او تاسو ملي مخته ورته اشاره وکړ که طالبان واقعا غواړي چې افغانستان ته خلک علاقمند شي او بیرته کادرونه راشي متخصصین راشي چې دوی د افغانستان سرمایه ده هم دوی هم د دوی فامیلي او کورنۍ غړي ځکه چې د دوی بچیان هم تعلیم یافته وو او دوی د افغانستان د آینده لپاره ډیر مهم وو. مونږ او تاسو ته که چیرې دوی بیرته راستون شي نو د دوی راستنېدو لپاره دا حقوقي موضوعات ډیر مهم ده. افغانستان اساسي قانون نه لري یو دستور نه لري چوکات یا حقوقي فریم ورک د سیاست او د حقوق د خلکو او د دولت په منځ رابطه دا تر اوسه تسجیل شوی نه ده تعریف شوی نه ده او په فتوا او په افترازي او فرضي مسایل چې نن سبا په شرعي کتابونو کې موجود دي او زه خپله د شرعي علومو استاد یم په دې باندې نن سبا هیوادونه نه چلیږي. و پنځوس اسلامي هیوادونه دي او هر یو که تاسو وګورئ ځان سره قانون لري بین المللي مواثیقو سره ژمن دي نړیوال بشري حقونو سره ژمن دي. نو افغانستان نشي کېدلی چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه جلا یوه جزیره جوړه شي او یو تعداد خلک راشي او دا حکومت وچلی او ووایي چې مونږ پراخ بنسټ حکومت یو او مونږ نور خلکو ته هم دلته ځای ورکړی دي. د دوی دا ادعا هم صحیح نه ده ځکه چې د مشارکت مسأله بله مسأله ده او د ونډې ورکولو سهمیه ورکول دا بله مسأله ده. پخوانی حکومت هم داسې مختلف اقوامو ته یا سیاسونو ته ونډه ورکول یا سهمیه ورکول چې مونږ او تاسو د هغه نتیجه وړي تر هغه وخته پورې چې د ریپرزنټیشن یا د تمثیل یا د استازیتوب مسأله په افغانستان کې بیرته ژوندی نه سي او خلک خپل استازي بیرته ونه تاکي او په قدرت کې د مشارکت لپاره اساسي یو علمي لارو چارې پیدا نه سي په دغه سهم ورکول چې نن سبا یو څوک دوی راولي د خارج نه ووایي چې دا مشارکتي حکومت ده نه دا خلک مني او نه خلک د پخواني سیاسونو څخه یو ښه خاطره لري چې دوی د اتاک ته سترګې په لاره اوسي.
مننه رامسپور صاحب له خبرتیا وروسته اوریدونکو ته ورزو او البته د طالبانو په استازیتوب عبدالمطلب حقانی په خبرونه کې برخه نه اخلي خو د دوی د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی عبدالباسط انصاری ژمنه را سره کړې ده له دوی ته به لاوریدونکو وروس له دوی سره به تماس ونیسو او دوی به په خبرونه کې را سره شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدونکو ته مخه کوي او اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی د سکایپ له لارې.
زه سردار محمد تاسو درنو مېلمنو ته د لیدلو کومه نه سلامونه وایم. شي برشه که چېرته د افغانستان نه چې دا خلک مهاجرېږي او تښتي او دنیا ته سفرونه کوي دا مسؤلیت د طالبانو په غاړه نه ده. دا مسؤلیت د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غاړه ده ځکه چې بېکاري په موږ باندې دوی راوستې ده. که چیرته په مونږ باندې په رسمیت وپېژني دا زمونږ وطن، که چیرته زمونږ وطن باندې دا بندیزونه لري کي، که چیرته هغه د غلا کړې پیسې چې امریکا له مونږ نه غلا کړي دي هغه مونږ ته راخوشي کي، مونږ به دنیا خلکو سره قراردادونه ولرو، د دنیا خلک به معاشیشې دلته راشي، کارونه به وکړي، ولا چې د امریکا نه خلک راشي دلته غریبي وکړي. مونږ دونه زیرمې لرو، دونه زیرمې لرو چې هیچا ته احتیاجات نه لرو. اما نن ګوره چې د ښځو په سر باندې یا مشموله حکومت په سر باندې په مونږ باندې ټولو باندې افغانستان په خلکو باندې ظلم نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونه راوستی ده. وسلام په اعتراف.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو. اسد سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
کاروان صاحب جوړه په خیر یا
شیبر یم خبرونه ته شرخ لې. ارتباط خبری کو چې افغانستان ولې خلک وسی او څنګه ممکن ده چې افغانستان ته راشي مهاجرین؟
په افغانستان کې بعد د شزمنه او شبستر جوړ شي، بیا کېدل شي چې کور راشي او کمدار کم ګډوډي نور هم تر راشي.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو. اسد سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شبر صاحب سلام تاسو ته، درنو اوریدم کو تا درنو مل مناته هیله تش جوړ بس.
مننه، مهرباني.
زه عمر د کندهار څخه. تاسو ګوري شبر صاحب، په تیر دوه لسیزو کې افغانستان د نړیوالو د مرستو یا هم د نورو ادرسونو څخه په ډیر تکلیف، ډیر زحمت، ډیر خواري او سخت حالات کې موږ قدرونه پیدا کړل. موږ نسبتاً هغه یو حالت ته نږدې سو چې د بل د اتکا څخه خلاص وو. دا اوس امانن قدرونه موږ لرو چې په زده کړو بوخت دي، یا هم فارغ شوي دي، یا هم فارغت ته نږدې دي. خو دا چې تحول راځي او دلته دا ډول اطمینان موږ ته یو څوک راکوي چې له دې ځای څخه بقدر.
دا ټلیفون قطع شو. بل اورېدونکي ته مخه کوو. اسد سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. د دې اورېدونکي ټلیفون د سکایپ له لارې یو اورېدونکی را سره دی خو تر اوسه پورې نه دی وصل شوی. د سکایپ له لارې اورېدونکی وصل شو، مهرباني وکړئ تاسو خبرونه کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ته مېلمانو ته سلامونه وایم. زما خو بوختنه ده مېلمانو نه چې مثال عوام کوم کسان چې خرجانو سره کار کوو هغه خو یو اندازه وي سره یو څه پاتې به وي. یعنې دا عوام خلک چې مثال غربیان او شرقیان ټکولي دي، نو دا په نړۍ کې هغه نه لري چې چېرته لاړ شي. او که ګورنډي هیوادونه ته ځي هغه ګورنډي هیوادونه هغه سره ظلم کوي او نور هیوادونه ته تګ نه شي. آیا دا حق لري یا نه لري په نړۍ کې؟
مننه. میلمنو ته ورسو. البته یو اورېدونکی ډېر انتظار شوی دی، که د دوی ټلیفون دا ټلیفون قطع شو. اسد سپوک پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پر ستونزو بحث لرو. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور، د طالبانو یو استاد عبدالباسط انصاری ته چې د دوی د کډوالو د چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی دی هغه ته مو هم بلنه ورکړې ده. هڅه کوو چې ټلیفوني رابطه له دوی سره ټینګه کړو خو تر اوسه پورې نه یو بریالي شوي. رامسپور صاحب، په لنډو باندې د اورېدونکو که څه هم تر ډېره نظریاتو پوښتنه نه وه، د دوی د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړي لطفا. رامسپور صاحب سراورو. رامسپور صاحب
بله تاسو اوري؟
بله اوس اورم، اوس اورم، مهرباني.
موږ اوریدونکو دا ول چې کوم پیسې چې اوس من جمع شوي دي هغه باید کوشش شي نو دا به مؤثر دي دلته کارو دغه شان لاسره کیږي ان شاء الله افغانستان کې. دا ښه نظر ده خو دا پیسې داسې پیسې نه دي چې هغه خوشی سي او بیرته دا وضعیت جوړ شي. تر هغه چې دا حقوقي چوکاټ جوړ نه سي فکر نه کوم چې دا د پیسې په خوشی کولو کې نور موضوعات دلته سم سي. د بستر جوړول خو ډېر ښه خبره ده، دا ډېر ښه پیشنهاد ده، خو موږ هم همدا وایو چې باید بستر جوړ سي او بستر په داسې یو وضعیت کې جوړېږي چې یو ښه جامع طرحه ورته موجود وي او اراده ورته موجود وي، چې دا متاسفانه موږ او تاسې تر اوسه نه دي کتلي. بله مسله دا و چې موږ یو بله اورېدونکو وایو چې دا آیا عادي خلک کوم چې هم د طالبان لخوا هم د نړیوالو لخوا د هرې خوا لخوا دوی مثلا تر فشار لاندې دي، سره هم دوی کولای شي چې د افغانستان نه ووزي، دوی هم باید ووزي، دا حق نه دي که نه؟ معلومداره چې د بین المللي مواثقو او کنوانسیونونو له نقطې نظر نه هر طبعه هر شهروند یو هیواد حدا حق باید ولری چې خپل هیواد نه بل هیواد ته لاړ سي یا مثلا یو بل چیرې په خپل هیواد کې بیشته سي دا د دوی بشري حق دی خو په دې کې بیا ظروف او حالات فرق کوي نن سبا د تروریزم مسله بره مسله د نړیوال ورڅخه داریږي او افغانانو ته د پاسپورت او د ویزی او دا موضوعات نن سبا په دنیا کې یو ډیر کلکچن مسله ده چې ورته لاسرسي ډیر مشکل ده د تخلیه مسله چې رامنځته شو په هغه یو بله مرحله و چې نړیوال په دې باندې پوه و چې دغه افغانان ژوند دلته خطر سره مخامخ دي او موږ او تاسو نن سبا دا راپورونه اورو او ګورو نو دوی مجبور شو چې یو سلسله کسان دلته د دې ځای په عجله توګه د افغانستان څخه وباسي نور عادي خلک هم را روان دي اوس پاسپورت باندې تاسو دا ګنګونه تاسو خبر یاست چې روزانه په سلګونو کسان ځي او غواړي چې پاسپورت واخلي او د افغانستان څخه یې ولاره پیدا کړي او ووځي دا د دوی برحق حق دي دوی کولای شي چې هر چیرې لاړ شي خو چې ضرور ورسره همکاري وکړي شرایط ورسره همکاري وکړي او نړیوال دوی سره همکاري وکړي او بهتره خو به دای چې د افغانستان وضعیت جوړ شي ځکه چې د افغانستان یو وړه هیواد نه دي موږ او تاسو 15 میلیونه نفوس لرو او د دې له مجموع څخه یو ډېر کم تعداد اوس وتلی دي یو یو لکه 15 زره اروپا ته تللی دي یو لک زره کېدای شي یو لک 6 زره امریکایان وړي وي یو 7-9 تعداد ګاونډي هیوادونو ته بیشترین برخه چې د کډوال دي ایران ته تللی دي چې تقریبا 1 میلیون څخه ډېر افغانان هلته میشته سوي دي تحول څخه وروسته
مننه رامس پورسه د طالبانو د کډوالو چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی عبدالباسط انصاری هم په خبرونه کې راسره ملګری شو دوی ته شرح خلاص شوه لومړی بل دوی څخه په دې برخه کې معلومات واخلو هغه کمیسیون چې جوړ شوی و چې افغان کډوال له بهره افغانستان ته راستانه کړي دغه کمیسیون کار چیرته رسیدلی
بسم الله الرحمن الرحیم ارسلامه تاسو ته د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو په جریان کې څه چې د افغانستان د بهرنۍ او چارو وزارت او د کډوال وزارت ترمنځ همکاري شتون لري او موږ په ماخه ساعت کې آگاهی حاصل کړه د بهرنۍ چارو وزارت سره په تماس کې شو او هغه اقدام وکړ د ایران هیواد سفیر احضار کړه او د هغه ډیپلوماټان هم احضار کړه او د افغانانو مخصوصا د زمونږ مهاجرینو چې په ایران کې نشتی او ژوند کوي د هغه ستونزې دوی سره مطرح کړه نو امید لرو چې ایران هیواد زمونږ ګاونډي هیواد ته او زمونږ د مهاجرینو په وړاندې بد چلن ونه کی ځکه
انصاری صاحب دا خودی ایران موضوع شوله هغه یو کمیسون د طالبان حکومت جوړ کړی و چې له خارج به افغانان بیرته افغانستان ته راولي دغه کار چیرته ورسید
مونږ یوازې د کمیسیون په سطح نه بلکې د عمومي په سطح مونږ د هغه کادرونو هغه کسان چې تخصص لري تجارب لري او په خلک دی د ټول نه مونږ غوښتنه کړې دي او د کمیسیون مسله هم امداد یوازنی هدف د کمیسیون هم دا و چې هغه زمونږ هیوادوال چې علاقه لري په افغانستان کې ژوند وکړي او دلته افغانستان ولس ته خدمت وکړي او اساسي هدف دا وی چې اوس زمونږ هیواد داسې یو حالت ته رسیدلی دی چې د افغانستان ضرورتل ولس اړتیا لري ضرورت لري چې باید خدمات ارزه شي نو مونږ اړتیا لرو هغه کادرونو ته او هغه متخصصینو ته چې اوس په بهر کې میشتي او تللې دي د افغانستان نور هیوادونو ته مونږ فرصت برابر کو خدای وغواړي چې
انصاری صاحب محترم په دې خبرونه کې دوه افغانان دي دواړه متخصصین دي رامیس پور صاحب خو د پانتون استاد هم وو او سادات صاحب د حقوق پوهانو حقوق پوه دی په لنډو به د دوی نظر واخلو سادات صاحب په اوسني شرایطو کې تاسو دې ته آماده یاست چې افغانستان ته لاړ شئ
مهرباني متاسفانه از مشکل د نن په افغانستان اصلي مشکل د دولت مسله ده اما غصه چه مقاعد کل باید طالبان هم زان پوکی چه لاتروسه پا افغانستان که دولت ایجاد شوه نده دی حقوقی لحاظ نه دا معقد حکومت ده چه دی حقوقی لحاظ نه حکومت دیفکتو ارتوائی یعنی لاتروسه
ساده سه محترم یو ده قانون غشتنه تاسول لره دوه غوښتنې نورې څه دي ستاسو؟
اصلي مسله د قانون مسله ده. مثال هم د ننه په افغانستان کې افغانان چې اوسیږي او په بهر کې هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته ورشي، متخصصین دي یا مثلا د بزنس خلک دي، د هغوی دپاره یو اطمینان ضرور ده. دا اطمینان د خبرو په اساس ایجادیږي نه، دا اطمینان د اساسي قانون پر اصولو، پر احکامو او د قوانینو پر بنیاد ایجاد کیږي.
تشکر سادات صاحب. ساده صاحب محترم، پلانډو به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم. رامسپور صاحب، تاسو فرزند څه غوښتنې لرئ چې څه باید په افغانستان کې وشي چې تاسو افغانستان ته ستنه شئ؟
ارز وکم چې دی ډیر شوقي افغانستان ته لاړ شم، او زه فکر کوم چې د هغو کسانو د جملې څخه وم چې کوم سیاسي مشکلات نه درلودم او کېدای شي چې لاړ شم کله نا کله. اما رابه شو پدې کې د ما په څیر نور افغانان چې دوی کادرونه دي، دوی مثلا روحان کسان دي او نن سبا بهر ته تللي دي، دوی څه غواړي؟ د دوی عمده موخه دا ده چې نن سبا په افغانستان کې د بې اعتمادي بحران ده. دا یو بله مسله دا ده چې د خودي او بیگانه مسله مطرح ده. طالبان ټول امتیازات ځان ته اخلي او د ولس په فکر کې نه ده، دا خلک بیگانه ګني. د فاتح او مغلوب مسله ده. طالبان داسې فکر کوي چې دوی یو فاتح ځواک ده او دغه نور کسان چې دوی ور باندې اوس حاکم شوي دي، دوی مغلوب دي او دوی رعیت دي او دوی حاکم دي. د دوی بشري حقونه د خوندیتوب مسله نن سبا بالکل تر اغماز لاندې ده او دوی د هغوی نه تقریبا سترګې پټ کوي. دا مسله ډېر د تشویش ولې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان کې د بشري حقونو او د مدني حقونو د خوندیتوب فضا رامنځته شي نه، زه فکر نه کوم چې افغانان
هغه تشکر رامسپورسه. بله، امدا غشتنی به انصاری صاحب سره شریک کم. انصاری صاحب، د قانون نه موجودیت، نه اعتماد او د طالبانو هر چزان ته غوړی لکه څنګه چې میلمنو ویل، او بشری حقونه او مدني حقونه، تاسو څه جواب ورته لری؟
تاسو خپل پویږي چې تاسو میاشتو محدود میاشتو کې ډیر مشکل ده چې د حکومت رامنځته شي چې د تجربې له لحاظ او د ټول ابعادو له لحاظ نه زموږ د افغانان او زموږ د افغانستان ستونزې حل کړي. دا رو رو ښه کېږي انشاءالله، دا تلاش جریان لري. تیر نظام هم مامورین په دې حکومت کې شتون لري، موجود ته کار کوي په ټولو اداراتو کې، خو په ځینې اداراتو کې متاسفانه ډېرې مشکلات او ستونزې اوس هم د اقتصادي لحاظ نه شتون لري، لکه د مهاجرینو وزارت په وړاندې. ځکه زموږ د اورېدلې ولس صرف 1,300,000 کسان په دننه افغانستان کې موږ بې ځایه شوي لرو، ټول اړتیا لري او تقاضا لري. ستاسو د سوال په اساس زه ډېر مختصر اشاره کوم چې کچیر دغه کادرونه او دغه متخصصین په نور هیوادونو کې غواړي چې ژوند وکړي، دا ډېر مشکل ده. موږ په افغانستان کې دغه متخصصینو ته ډېر اړتیا لرو او ضرورت لرو، باید دوی راشي په هیواد ته. هیڅ نوې ستونزې او مشکلات دوی په وړاندې نه ده موجود. ان شاء الله
مثلا انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب محترم، مثلا زه تاسو ته وایم، زه یو لور لرم، مثلا زلور نه لرم، البته زه یو لور لرم، دا په ولسم سنت کې درس وای. که چیرته زه وایم چې زم کابل ته او په کابل کې د دې لپاره درس نه وي، نو په کوم شوق باندې زه کابل ته ولاړ شم؟
دا د معارف مسله د اسلامي امارات رهبری په سطح باندې یو مسله ده. هغوی پریکړه کوي او تصمیم نیسي، دا هیڅ کله به دایمي نه وي. نو ان شاء الله
مطلب دا ده دوه سوه څو وشوي چې مکتبونه بند دي. جنو، آیا ممکنه ده چې یو پلار د خپل لور له خاطره، د خپل لور د سرنوشت له خاطره 200 ورځې صبر وکړي؟
زه شخصا خپل د مهاجرینو وزارت لخوا نه خبره کولای شم، او د افغانستان یو شهروند په صفت زه هم غواړم چې د افغانستان نجونې باید درس ووایي، باید تحصیل وکړي. افغانستان ضرورت لري دوی ته، که د طب په برخه کې وي یا د قضا یا د سارانوالی. دا څه دی، شخصي نظر لرم یو افغان شهروند په صفت.
بله.
بیا هم د افغانستان موجوده نظام دا خپل پریکل لري فیصله لري کله چې یو مثبت فیصله ته ورسیږي ان شاء الله چې مکاتب هم پرانسل کیږي او د تحصیل فرصت هم دوی ته برابر کیږي. اوس هم پوهنتونونه فعال ده، انجونې او هلکان ټول دوی تحصیل کوي. دا ډیر مشکل ده، پسو مختصر میاشتو کې یا وو میاشتو کې ټول تقاضا باید برابر شي، ډیر مشکل ده. نو انشاءالله چې رو رو دا وضعیت به ښه شي.
بله رامسپور صاحب، تاسو په لنډو باندې د انصاري صاحب د خبرو په باره کې څه وایست؟
دا په یو غد ناورین دی نن سبا په افغانستان کې. مخکې هم اشاره وکړل تر هغه چې مدني حقونه او بشري حقونه د افغانستان د وګړو د خلکو خوندي ونسي، نو څوک جرأت نه کوي چې افغانستان ته بیرته راستون سي. دا ډیر عمده مسله ده. د تعلیم مسله د شرعي لحاظ نه تعطیل د خلکو د مصلحتونو جواز نه لري. لا يجوز تعطیل مصلحت الناس، دا د خلکو د مصلحتونو تعطیل خو دا جواز نه لري شرعاً. دا د زده کړې مسله داسې مسله نه ده چې دا ډیر ساده د دینه مونږ او تاسو تیر شو. افغانان نن سبا له دینه ډیر خفه دي د دغه مسلې څخه. دا یو غلطه سیاسي پالیسی ده، دا یو غلطه سیاست ده، او دوی هر څومره زر چې ممکن وي باید په دې کې تصمیم ونیسي.
بله، البته انصاری صاحب هم دا خبره لمر سره تایید کړه. د ایران په ایران کې د کډوالو د ستونزو په ارتباط د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، دا سره اورو او میلمنو بیرته تاسو ته راګرځم.
دلته دوه ستونزې شته. اوله ستونزه دا چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپله مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد. نو دا خو دغه هیواد حق جوړیږي چې شي به توان کې نه وي، هغه کولی د عذر ده. افغانانو ته زموږ تنه دا د افغانانو نه سي، هلته د ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. اطمینان او امنیت شته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کښې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ، هغو ته مو پیغام دا دسې باید لاړ نه سي چې ځان په خطر کې واخېږي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو، د هغو ضرورتونه هم حس کوو. دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانونه په ایران کې اوسېږي د هغو خارجول غواړو. نو موږ هم غواړو چې څوک افغانستان نه باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتېدنه ونه سي. دا په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې هم شته، په نورو هېوادونو کې هم شته. ایران هم دغسې اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان ده. ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي، موږ په کور دننه داسې ګامونه واخلو چې اړوند افغانان چې هلته تللي بېرته راشي.
سادات صاحب، د شپېرو له مخې په میلیونونو افغانان داسې دي چې ایران ته تللي دي او قانوني اسناد نه لري. که فرضاً یو فرضیه ده یو میلیون کډوال ایران له خپلې خاورې وشړي او افغانستان ته راشي، څه مشکلات به رامنځته شي؟
معلومدار خبره ده چې ډېر قوي مشکلات اوس هم موجود ده دننه په افغانستان کې. او که یو میلیون مهاجر جبري دیپورت شي له ایران نه، قوي مشکلات رامنځته کیږي. متاسفانه د افغانستان د ټولو افغانانو یو لوی غمیز او تراژدي ده. د طالبانو برخوردم په دا موزله کې ډېر سیاسي برخورد ده، او د ایران د دولت برخورد خو بالکل غیر انساني او د ټولو بشري قوانینو پر ضد اقدامات ده. متاسفانه هغه مسؤلیت چې د ایران دولت لري او همدارنګه هغه مسؤلیت چې جامعې بین‌المللي د افغانانو مهاجرین چې په ایران کې اوسېږي، مخصوصا یونیسیار هغه مسؤلیت چې لري ادا نه کوي د افغانانو په قبال کې. په اوس وخت کې دا تبعیضی برخورد، دا ظالمانه او غیر انسانی برخورد نه تنها د تقبیه وړ ده، نه تنها د محکومیت خبره ده. باید چې مونږ او تاسو ټول مشترک غږ پورته کړو چې دا یو لوی انساني فاجعه ده. مخصوصا زما مخاطب د ایران و فرهنګي ټولنې دي، د ایران و هغه خلک چې په بهر کې اوسېږي او د مهاجرین و مدافع دي، د حقوق و مدافع دي. هغوی ته زه خطاب کوم چې باید خپل غږ پورته کړي د خپل دولت پر ضد. دا برخورد نه بالکل غیر انسانی بالکل یو توهین‌آمیز د تحقیر خبره مثلا.
تشکر ساده صاحب، تشکر. انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ که چېرته ایران ځینې کډوال که په زیات شمېر کډوال افغانستان ته په زور بېرته راستانه کړي چې دوی اسناد نه لري، ممکن سبا پاکستان هم داسې یو هڅه وکړي، د افغانستان حکومت دا توان لري چې دغه کډوال ومني؟
ډېر مشکل ده چې په ایران او پاکستان کې ګڼ شمېر افغانان لرو، مهاجرین لرو، چې دوی فاقد اسناد ده، یعنی اسناد نه لري چې د بنجلي په سطح باندې دوی یو قانونمند مهاجر معرفي کړي. زمون غشتنه او زمون تقاضا د ایران او پاکستان هیوادونو نه داده، مخصوصا د ایران هیواد چې تاسو اشاره وکړه چې زمون افغانانو ته باید فرصت ورکړل شي تر څو هغوی بایست او داوطلبانه په توګه بېرته راتګ وکړي خپل هیواد ته. که چیرې د اجباري په توګه هغوی باندې ډېر فشار راسي او د اجباري په توګه وشړل شي او بېرته دوی راشي افغانستان ته، یعنی مونږ ویلی شو چې دا یو لوی ناورین رامنځته کېږي په افغانستان کې، یو خو د اقتصادي لحاظ نه او بل ځینې مشکلات چې د دوی په وړاندې اوس هم شتون لري موجود ده. تاسو هم په جریان کې یاست چې د افغانستان بهرنیو چارو محترم وزیر او د مهاجرینو محترم معین صاحب سفر درلود ایران ته او د ایران حکومت مسؤلین سره ناست درلودل چې زموږ د افغانانو په وړاندې چې څومره مشکلات موجود ده د هغوی د هوارولو لپاره باید میزبان حکومت مونږ سره مرستې وکړي او زموږ افغانانو سره مرستې وکړي، که هغه د تعلیم و تحصیل په برخه کې وي، د کار او اشتغال په برخه کې وي یا نور مسایل. زموږ غوښتنه بیا هم یو ځل بیا تکراروم چې هغوی ته باید فرصت ورکړي، یعنی زموږ مهاجرینو زموږ افغانانو ته چې د دوی راتګ با عزت راتګ وي او داوطلبانه په توګه وي.
تشکر انصاری صاحب. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، تقریبا په تیرو شلو کلونو کې هر وخت په کابل کې واکمنانو همدا خبره کړې ده چې مهاجرین باید داوطلبانه راشي بیرته افغانستان ته او په خپله خوښه او په رضاکاره توګه راشي، خو په دې موده کې هم کم کسان راستانه شول. څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
یقینا چې په تیرو کلونو کې هم داسې غوږ شوی و چې باید مهاجرین بیرته داوطلبانه توګه راشي او نتیجه یې تقریبا ملموس نه و. په اولنۍ کلونو کې 2001 تر 2004 پورې د مهاجرینو عودت ډیر ښه و، خصوصا د پاکستان یو څخه او د ایران څخه هم ډیر ښه و په اولنۍ وختونو کې. وروسته ډیر دغه حالت ډیر وروسته ستونزه خو دا کې ده چې افغانستان کې کوم پالیسي یا کومه زمینه ده چې مهاجرین بیرته راجذب شي او بیرته راشي، مساعد نه و متاسفانه. تاسو د مهاجرینو د چارو وزارت وګورئ، په تیرو کلونو کې له هغه وخت نه چې دا ایجاد شوې ده دا اداره سلیر وش وزیران په دې کې وخت لري دي او دغه سلیر وش وزیران تر اخره پورې په دې باندې قادر شوی نه و چې داسې یو پالیسی او طرح جوړه کړي چې مهاجرین بیرته افغانستان ته راجذب کړي. او په دې کې نور مسائل هم داخل وو، ځکه چې یوازې د مهاجرینو د وزارت کار نه و. په دې کې یعنی دا د بین الحکومتي غونډې داسې یو هلې ځلې غوښتنه کوله چې باید ټول ادارې سره یو موټی یو ځای کړي وو او د مهاجرینو لپاره زمینه برابر شوی وو چې دوی بیرته راستون شي. دغه مسله د ستونزمن کار وو او دوی هم په دې کې قادر نه و. په اوسنۍ حالت کې چې موږ په ډېر یو بحراني حالت کې قرار لرو، اقتصاد فلج دی، صحي سیستم فلج دی، خدمات رسول فلج دي، او د موږ تکیه یوازې بهرنۍ کومکونو او بشري کومکونو باندې دي، هغه هم د ملت ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته انتقال کیږي، دا ډېر ستونزمن وضعیت دی چې بیرته مهاجر وغواړي چې دوی داوطلبانه توګه افغانستان ته بیرته راستون شي. موږ مشکلاتو سره ډېر لاس او ګریبان.
رامسپور صاحب، مثلا یو افغان مهاجر د په ایران کې یا په پاکستان کې، هلته هم د دوی لپاره د کار زمینه نه ده مساعده، اقتصاد هم خراب دی، دغه کسان چې ملګر ملتونه، آیا ممکن ده چې ملګر ملتونه به زمینه سازی ورته وکړي د افغانستان دننه چې دوی هلته د افغانستان په داخل کې ځای پوزي شي؟
دا تجربه مونږ او تاسو لرو. مثلا مونږ او تاسو وزیرستاني مهاجرین درلو د افغانستان جنوبي سیمو کې چې دوی کړه کړي وو، مونږ او تاسو داخلي آی ډی پیز لرو یا هغه کسان چې دوی بي ځای شوی دي، یونیسیار امکانات او د نورو ملګرو ملتونو ادارو امکانات دومره نه دي چې دوی ژوند تر اخره پورې ګارانتي وکړي. کیدای شي دوی ته کمپونه برابر کړي، کیدای شي دوی در افق سره سم دوی ته یو $300 ورکړي چې $300 دوی ته ورکړي، دا د دوی د معیشت لپاره کفایت نه کوي. په دې کې باید یو کرا او جامع طرح جوړ سی پدې کې ټول حکومتي نهادونه شریک سی دې کې ډیر مصرف غواړي او خرچه غواړي او نن سبا افغانستان تقریبا تر تعذیرات لاندې دی او بلمنړي کومکونو یوازې د بشري کومکونو لاله سره سیږي او نور کومکونه فلج دي انویسټمنت یا سرمایه گذاری دلته نشته داخلي مشروعیت او خارجي مشروعیت تر اوسه کسب کړی نه دی دنیا افغانستان نه مني پیسې الته منجمد شوی دي په داسې حالت کې د دوی راتګ یونیسیا نشي کولای چې دغه ټول زمينه دوی ته برابر کړي
تشکر د خبرونه په روسي کې به د انصاری صاحب نظر واخلو انصاری صاحب څه فکر کوي چې کله به مهاجرونو ته زمينه مساعده شي چې بیرته افغانستان ته راشي
کله چې موږ د سې فضا رامنځته کوو او تلاش په جریان لري چې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره په دغه برخه کې باید مرستې وکړي مخصوصا یونیسیار محترم ادارې چې موږ په تیرې اونۍ کې هغوی سره ناستې درلودل او موږ پیشنهاد وکړه هغوی ته چې هغه زموږ کډوال چې بیرته راځي هر یو کس په سر باید زر ډالر ورکړي تر څو هغو بیرته چې افغانستان ته راځي یو کار ځان ته پیدا کړي یو فرصت یو اشتغال ځان ته جوړ کړي اوس دغه نقد پیسې چې هغوی ته ورکول کېږي دوی ته اکتفا نه کوي او داسې یو حالت ایجاد شي باید نور هیوادونو هم افغانستان ولس سره مرستې وکړي مخصوصا د نړیوالو په سطحه باندې چې قدرتمند هیوادونه دي موږ انشاءالله کولی شو چې هغه زموږ هیوادوال چې په خپل خوښ خپل رضایت باندې راځي موږ هغوی ته هم فرصت برابر کړو د هغوی د ځمکې مسله د هغوی د کور جوړولو په بخش کې د ټول داسې یو حالت ته اړتیا لري داسې یو فضا ته اړتیا لري چې ځینې پوج باید مرستندوی مؤسسات په غاړه کې واخلي او ځینې چې زموږ مسؤلیت ته موږ اقدام پیو
تشکر عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی میر عبدالواحد سادات او شاغلی رام سپور له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته تر بلې خبرونه مو خدای مل
قنده ها دارده ننگه